په کابل کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا زدي رادیو یو بل خبرونه ته زفر باز ظاهر بیا هم هرکلی درته وایم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی 14 سخت خبرګونونه پرولې. د دې پیښې یو عیني شاهد وایي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخو افغان امنیتي مسؤلین وایي په تیره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه عمل جوړ لاړولې.
خشونت هفته خونینه کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسی کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض په تاندې څانګه کې به پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوالي کې برخه نه اخلي.
دا ول نه قربان کار نه کوي. اول نه چې رضوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې دا مسولیت لري کور کې به تدا کار کوي. نو به مسولیت چې څوک رلوي شي هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
دا او نور وروسته راځي. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې تر پرونی 14 وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنی قمندانی وای په محمد اغری ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شوانځي ته څیرمه تر پرونی 14 وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهوری ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بې ګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنۍ او چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنوی ته وویل
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
له بعد مرغه دا یو لوی او نبخل کیدونکی جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د 14 څرنګوالی معلوم کړي. هغه ورته والی چې له تیرو 14 سره ښکاری زموږ پر تلا څرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پېښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ جوړ لوشتي چې ډېرې یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی 14 کې خپل د حالات رد کړی دی. تفصیل په هم دې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانی وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانی ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې 14 پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوې دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستيال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته وویل چې په چاک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو 12 وژلې دي. دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشلیزای او هم د يهودانو لخوا په جوړ شوو شهرونو کې له خپل کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بهونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لشته لږ 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د مې د اتمې په شخړو کې 14 نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او 11 کسان بستري سوي. د لانجې وروسته لاغ راپورت سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلۃ القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 3500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یو کنفرانس ته داسې وویل:
جاپل تری کلیرمان Les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په سرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولای. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړې نشتمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلی د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اولو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپات ولس اشپژنوي او د غرض د افغانستان په څولو شارونو کې د اف ام پر 15 سپه هم په صفه وزیرول اوریدلی شئ. ورزود خبرونه لمړنی مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو یو شونځي ته چیرمه پرونی خونړی چاودنې سخت خبرګونونه پرولې دي. بیلابیلو سازمانونو سیاستوالو او ادارو د پېښې د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښې کې لږ تر لږه دیش کسان وژل شوي او تر 50 ډیر نور ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي وویل چې د وژل شوي شمیر 50 او ټپیان یو سل 50 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه ځدکونکي شامل دي چې عمر نه یې د 15 او 15 کلونو ترمنځ دي. وسلواله طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د کابل په دیارلسمه امنیتی حوزه د شتبرچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته چیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوي چې یو پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي په دغه چاودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته ویل:
کله چې پولیسو وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپي سوی وای زیات زده کوونکي ډاریدلی دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم دنجونو شونځي ته چیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشو چې د اوسنی بحران سولیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي. اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حملې هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، ما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او نه دي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کارې بللې چې د پوینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللې دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللې دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي د نجونو د یو شونځي په نشه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتیکوربو دا افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي مخکې تر دې چې نور بې ګناه ماشومان ووژل سي ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو ملګرو ملتونو حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په کابل کې د پرونی خنړی پیښه په اړه راپور واورید او د مهمو اوریدل چې افغانولس مشر د طالبانو کار بولې خو طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. په خپل طالبانو هم د پیښه غندلې ده. د هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې د شدید جګړې لامل تیرونی خنړی و. دوی وایي په تیرونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لوشته ده خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیری وی ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل تیری یو ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خوشومت هفته خونړی
تیره اونۍ یو خونړی اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده لدی وړاندې نور څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه د اصولو خلاف دي.
د ښاغلی سراج په خبره په جګړه کې ملګري کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو لوري د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي. هغه څه چې طالبان رد کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبلا وښتې ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
رهبرای کلیدي شون چندین رهبر شون کشته شوند.
خغلی زیاد یو خبريال په جواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتی و ویل وسته افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په يرغلیس حالت کې دي. نو موړی وی دوی د مندونو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې وس هم طالبان له القاعده وسلواله ډلې سره ژورې اړیکې لري او هر ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تیر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
تاسو خبره د جګړې او سولې د هخوا د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پټه کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د یوې ترازی غونډې پر مهال د جنگ له دواړو لورو وغوښتل چې جګړه نور ودروي او د بهرنیانو پټ کېدو ته د پلمې نه لټوي. دوی له اسلامي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو څخه هم په افغان سولې کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر په مرکز پولې عالم خار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوي چیرته چې د می میاشتې د لومړۍ ورځې په ماښام موټر بم چاودنه وشوه. د اصول ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي د دهکاروندوی کوي چې د جنگ ښکلې غاړې نه غوړي چې له هیواده بهرني ځواکونه ووځي او هیواد یې تل پاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستر واخیستل او دلته جګړه تیز اسوله دا په دې معنی ده چې زه بیرته د امریکایي پخاو نسم چې مزه د خدای پار دی او دا په دې معنی ده امریکایي بیرته دنیا ته وایي چې ګوره دلته تروریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنگ یې هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراض یې نسته که څه هم نن پای ته ورسېده خو ګډونوالي وایي په کلیو او جوماتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي. څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنگ دواړه غړې اوربند او سولې ته کینوي. د ناستې یوه ګډونوال مولوي سیف الله حسنزی وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته اوس جړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې وښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي راځي نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
خپل درد درد وګڼو کوم خپل غم غم وګڼو یعنی د ملک غم خپل وګڼو مینه منافع خپل وګڼو دغه ملک غم سبا نستا دغه ملک جنگ سبا نستا.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د غیر اعتراضي نسته ورسره لغې کیږي چې د می په لومړۍ نیټه مخام محل د ازر ولسوالۍ د خلکو په یو ملمسون د موټر بم برید وشو چې لاملې سلر وشتنه وژل شول او یو سولولستنه نور ټپیان شول. دا به داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې.
دوستانو د سولې ولسی حرکت د غړو څرګندونې خو مو واورېدلی چې دوی پر طالبانو او هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر دواړو لورو غږ کوي چې باید سولې ته غاړه کېږدي او نور عام خلک ونه وژني. ده د دوی په وینا که چیرې دغه جګړو ته دوام ورکړل سي نو دا به د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره یوه پلمه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که چیرې طالبان د سولې غوارانه کې نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. هغه پر طالبانو نوموړي پر طالبانو ځخ کړی دی چې باید ژر تر ژر له جګړو لاس واخلي او پر خپلو کړو ژمنو ودرېږي. سمش خبرونه د عمل لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. غټ کې به زموږ همکار وورو.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره سم دغه هیواد د نشي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونې په لیکنه کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستان وځي افغان حقوقي یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکه نشئی توکو سره مبارزه هم پات کیږي. د نشئی توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوی چې افغانستان کې پر اخرې خې غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشې توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې وحشي بوټي دراښنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشې موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لسو افغانانو یو تن د نشې توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی، او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونې د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس د یو ایرلندي سړي یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ازادي راډیو اوري ورځي و نړیواله موضوع اخلو د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د ملي یووالي دولت او نور مخالفي ډلې د بمی چاودنو او رچونو او وژنو مسول بلل سوی دی. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دې هیواد کې تر اوسه اویا زیات ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دی. تفصیل په دې راپور کې وایي.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکی رهبرې آنګ سان سوچی ترنیول وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړي او په تیرو ټاکونو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکونو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوې دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو تلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکې ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسو اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره 15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې پرمټي د دې ټولنیزي شبکې کارونکي کولای شي چې د دوی د خوشې ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. ټویټر خپل د نوی اپشن ټپ جار یا د ډالیو کټوره نوموله ده. په دې اړه تفصیل ترې ویلاندې وقفه ورسته وري. ټویټر د پیسو استولو په دی نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لاره هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښسوي پیسې واستوي. هغه چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځمبه ورځ راهیسې دا نوې اپشن کارولای سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څخه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې ل خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو سنتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبه چمتو کوونکي ژورنالستان کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمبه پر ورځ خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکي ژغون ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړي پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډلو او ترلاسه کولو لپاره د نوي لارو درمست کولو په چاره کې د لمړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خوني دي چیرې چې ټویټر کارونکي لایبل سره ژغیز مکالمه کولای شي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو تاندې څنګه پروگرام چې په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای سي پر دې باندې خبرې کوي چې ولې یو شمیر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شواله کې برخه نه اخلي. د دې پروگرام ترڅنګ یو بل پروگرام هم لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د بغلان ولایت پر اورستي او نامنی باندې بحث وي دی. د بغلان د والی مرستيال سره زما همکار په تفصیل سره خبرې کړې دي او ردو ته تاسو په لاندې کوم خوښ دمګړی تاسو پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
زه عبدالنافی د زابل ولایت څخه مزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دی یا لا پانډي یا سرباري والا دی نو د ډیر سخت کرم پرشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانه ذخیره کړي دي. زیات کرم پرشان دي غوښه پر دغه را کنګرانې سوي دي کرګان ټول شي انګران سوي دي. او خدای که یو شاید با کلاس که رسید ده خدای پر لیازو کمت تواده کنترول کی و سلام.
زه محمود چرزی خبر کوم لمن ولایت نوی ورسولی سه پیغام می ده غلی چې طالبان دا برق شات کړی دی وشتل دی. نو دلته په لمن په شهر کې شپ خانو کې باک نه صفه کلی نو کو کې او نو داس په کورو کې د وبوستون مشکلاتونه دي. دا د شتونه ټول کو زکړی دی نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کش کړی دی خپل په میت کو کې برق جوړ کړی دی. دلته زموږ په مرکز کې برق نشته. دا د دې ډیر غټ هیل له روش دی دا باندې راځي چې د ځلند نه کې نو د ولس سره
سوالی سر مختلف
مرتدی کوم کونه وځي مزر به تلور مقام پر ورسېږي او دا ما چې څاول چې کریم ودا جګبان پلاس نه ورکی مستدی راواز خپل دی هغه مشران جنران دی راځي مستدی راځي ورته خلکو ته ورته تنزل ځوږي ورکی خپل دی مست پر کور کې لور راځي دا جنې کې ځاګه چې مست ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کومه کوي هغه نه پر وسره راواز دی ما چې مست یار بابا نه راځي یار بابا نه خپل وي مال حال نه څه څنګه منه کښ کوي وسما کوي هغه هم لاړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي وو. دا موږ هم درته خبره کړل. که چیرې بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ د بېلابېلو خبرونو له لارې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو او تر هغوی پورې رسوو هڅه کوو چې ورته د حل لارې پیدا کړو. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا اورېدلی سئ، هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تازه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د کابل په دشت برچی کې په پرونی چاودنه کې 50 کس وژل شوی دي او تر 100 ډیر ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په 13 امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته تیرمه د پرونی چاودنو ورسته ولسمشر غنی په ویلامه کې د طالبانو کاروبال خو طالبانو بیا په دې چاودنو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د لوګر امنی قمندانۍ وای په محمد اغه ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سویده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. دا نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشل ځای او هم د يهودانو لخوا په جوړو شویو شهرونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډیر شوی. پولیسو په دې اخو ډب کې د زرګونو فلسطینیانو په وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکبېونکې ګاز او بې حس کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاله د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د شنبه پر ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړنۍ بسته ده چې پاکستان ته ورکول کېږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل مکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته دا خبره وکړه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس اتهانوم ګبریسوس د نړۍ له اوو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې په عادلانه ډول واکسین وویشي. دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنۍ سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي. د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مدمی وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې د کار نشي کولی. پلار په دغه مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وای، په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی وصله دی، د ته د فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د دنه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسؤلیت ونه پیژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت پیژندلې، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښه سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره لپاره یو نو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره لګ دی حوصله نه کار واخلي او لګ دی په داسې یو شکل دی هغه وحسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کی.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امداده خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي ته وړ وړ کار نه ور کومه لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړي سی خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړې کیږي نو دوی نه پويږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید د فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري نو هغه بیا پويږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډ نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډ نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی همغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ خپل کارونه مخته بودی. خب بعد توانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خطا کار کوي، همو شوتا سي چورتا وي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سي ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد اس ما په فکر دا سي ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړې کې توپ څخه هغه خپل مسولیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو ودرېږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډ نه اخلي امرسته نه کوي او کار نه کوي وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه افته. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره، کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم یا کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنې کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ځوان کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایط کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامی مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ شي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنې کولی شي چې ډېر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ل کندهار، هلمند او غزنی ورسته بغلان ل تیرو څو ورځو راځي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. حالته د یو شمیر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنی مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي. خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی زبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کی پر همدی موضوعات خبرې کوو. خغلې مرستیال والی خرغلاس ازادي رادیو ته
ډېر مشه تاسو ته او ټول اوریدونکو سلام.
منه چې جګړه د خار تر سوندو در رسیدلې؟
نه هیڅ باندې لري، یو ځل بیا هم دا تکرار و چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ دې وخت نه لري چې هغه د داسې و جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغه دې د خار څنډو ته واخلي.
یو بختنه هنده غلط رحمت رهیږي چې څه ډول یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا لدی زیات طالبان راجمع کیږي لبیا لابیلو ساحونه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کیږي؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنگ راچړي کې اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. دوی باندې بار بار حملې هم ور باندې شوي دي، هم ورسره جوړ دی، خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دی. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت له زموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبل وانه وړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن لخوا نه کیږي، زه یعنې تم کړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بېلابېلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته بارودوب لا وکړي.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیري دي، په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي، کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغیر ورکړې، کله به سنګر ته تغیر ورکړې، خو دا په دې معنی نه دي. تاسو فکر وکړئ که خدای مقدس دې وي لیکنه ولستلو تخدیر او مخالفینو ته بتنګ مخطوب تاو
یعنی حقیقت نه لري
حقیقت نه
ده صحیح ده احساس صاحب داسې مال جوړان دي هم قصاص په یاد وی ما او تا خبرې کړې وی او هلته مو د بغلان د امنیتی وضعیت په اړه د غواخونو بحث مطرح کړو عملاً ویل کېږي چې بورکا ولسوالۍ سقوط ده جګړه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سخت روان ده نه حیران کې همداسې ولې وړاندې دغه ډول غواخونو مخنیوی ونه شو
دا په دې معنی نه د بورکې سقوط دغه چې تاسو د سقوط کلمه یادوي د سره د دې درک کوم هلته هم دا همدغه شی وایم چې جنگ نظامي خلک په دې باندې ډېر پوهېږي جنگ تکتیکونه لري جنگ ځینې وخت کې د موقعیت تغییر ته اړتیا وي چې د دښمن ته ماتې ورکړي په ټولو مسایلو کې په ټولو اړخونو کې په دغه ډول حالت کې وړاندې تګ دی دا په دې معنی نه ده خدای مکه چې موږ خلک یوازې د خلکو تر څنګ ولاړ یو یو ځل بیا دا ډاډ دی هم پر لویو لارو باندې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه عملیات د شروع شي او ډېر غاښماتونکی دغه مرګو به چې پاتې څلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوېڅلوې دی چې د بغلان حالت په پوره توګه تر کنټرول نه.
والی صاحب، یو بحث دلته بل مطرح کیږي، په هر ولایت کې کافی امنیتي او دفاعي ځواک شته، تر کله به ولایتي ادارې او یا هم هلته امنیتي بخشونه دې ته پته موسي چې له مرکز نه ورته مرستندوی قوت ورورسیږي؟ ولی د یو محدود شمیر مخالفینو پر وړاندې د حکومت دوی نشي کولای بریالي شي.
تاسو پوهیږئ د افغانستان حالت څه ډول دی، یعنی موږ ځواکونه لرو، په هر ولایت کې ځواکونه شته دي، خو دغه ځواکونه خو یوازې په جګړه کې نه دي ښکته، دغه ځواکونه خو تاسو پوهیږئ چې په ډیرو نورو ملکي مسایلو کې هم ښکیل دي، دوی په جنایي برخه کې هم مسؤلیت لري. نو دا خو دا نه ده چې ته خو ټول سرتیری د جنګ لیکې ته هم نشي ورته کلی، په دغه حالات کې د دې ته اړتیا وي په ټولو ولایتونو کې، او دا یو معمول دی. زه فکر کوم چې په ټولو هیوادونو کې به
د بغلان د سقوط ګواښ شته.
هیڅ ډول ګواښ نشته، هیڅ ډول یو فیصد ته چې دغه خبرې یادول نه دي پکار. زه ولسته د بغلان ټولو ترنو او شریفو خلکو ته دې ډاډ ورکوم چې هیڅ ډول ګواښ نشته، او او د دې اطمینان ورته ورکوم چې دښمن به ډېره سخته ماته.
دغه ډاډ چې تاسو دومره مطمئن کړی یاست دی؟
دغه ډاډ زموږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، زموږ په خپل ځان باندې برتایا نه ده، زموږ هغه قوت دی چې موږ د خپلو افغان ځواکونو په مټو کې پورو، د دوی په هغه فکري او هغه روحي ډاډ کې ګورو چې دوی د خپل دوی دې ته مجهز دي، او دوی په روحي توګه د تجهیز له لارې، د هوایي ځواک له لارې، د قوماندې له لارې، د هماهنګۍ له لارې دغه زموږ ډاډ دی. او بل الحمدلله خدای نصرت دی، د خلکو ملاتړ دی، ولس را سره ولاړ دی، همدغه ولس په دې ټولو لیکو کې له موږ سره مرسته کوي، موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دی، موږ ته ډاډ راکوي.
یو ویډیو چې پرون د مرکزي بغلان ولسوالۍ د جګړې څخه خبره شولته، په ملکی برخه کې ځنې کسان دي چې د افغان ځواکونو سره په خوا کې ولاړ دي، او حتی د هوان مرمۍ دوی فایر کوي. دا هماهنګي ده د ملکی خلکو سره یو ځای، او کنه امنیتی ځواکونه په ساده جامو کې د جګړې ډګر ته تللي؟
نه، دا څنګه ده، موږ د ملي امنیت په چوکاټونو کې، تاسو به معلومات لرئ، د مخکزي په نوم باندې ځنې عام خلک دي، دا ځای شوي دي. دا بالکل داسې فکر وکړي چې ځنې شته دا خیزش چې ورته وایي، دغه دا مسایل چې دي دوی په چوکاټ کې دي، دوی د پخوا په چیر باندې نه دي، دوی تر قوماندې لاندې او عملا او د دې تر څنګ ځای نا ځای کله چې د جګړې حالت وي، ولس چې د خپلو خلکو سره په اړه توګه چې له خپلو ځواکونو سره مرسته کولای شي کوي، خو دا هرته د یوې منظمې قوماندې، د افغان نظام، د افغان ځواکونو تر مکمل کنټرول لاندې وړاندې دي، او دښمن د دې ځای نور نه لري چې دوی دې وړاندې راتګ وکړای شي. هو، دغه ټول حملات چې تاسو یادونه وکړه، دا چریکي بڼه لري، او د چریکي بڼې هغه همدا دی چې د غلو غوندې حرکت دی او غلا فار دی.
اوس که بورکی سقوط نه دی کړی، جګړه د ښار تر مرکزي سیمو نه ده رسیدلې، او عملا په مرکزي بغلان کې د سرتیرو شمیر د هغو په پرتله چې تسلیم شوي کم دی، ولې جګړه تبلیغاتي جګړه پر تاسې دومره بریالۍ ده چې نه شي کولای خپل غږ د هغه څه پر وړاندې تاسې پورته کوي چې معلومات ناسم دي؟
یعنی دا اوس چې زه ورته سره غږیږو، همدغه ټول معلومات دي چې موږ یې د رسنیو له لارې ورکوو. تاسو یې خپله یو ښه مثال یاست. دا په دې معنی نه ده چې موږ غلي یو یا موږ دغه معلومات نه شریکوو. تاسو به لس دقیقې هم نه کېږي چې له ما سره تماس نیولی دی، ما درته وویلی دي او زه د خلکو پر وړاندې تاسو ته د بغلان د ټولو د تیرو اته څلوېښت ساعتونو ټول حالات
د څوارلس ولسوالیو له ډلې ګواښ په هماغه څلورو ولسوالیو پورې محدود دی. کنا که تر مرکزي بغلانه جګړه را رسیږو خو عمل دا دی چې شاید ګواښ له لسو هم په پورته ولسوالیو کې دا ځل موجود دی.
نه، په دې معنا نه ده. د مرکزي بغلان ولسوالۍ په اړه باندې په تېر ځل هم چې موږ تاسو سره غږېدلي وو دا مو یادونه کړې وه چې یو زموږ له یو له نام نه ولسوالیو څخه ده، او دا په دې معنا نه ده چې دغه ګواښ دې په نورو ولسوالیو کې هم په همدې کچه
احساس ہے. پلاس حال کی چی کندہار، ہلمند، غزنی، بغلان، فراہ او همدار اولی وشمیر نور ولایتونه له همدغه وجد سره مخامخ دي چې بغلان کې عملا جګړه روانه ده، ول مرکز ورته مرستندوی ځواکونه رسیږي. مکلفیت هلته د سیمه ییزو حکومتونو څه شی تمامې دي چې پر مرکز تکیه کمه او هر یو ولایتي اداره د خپلې سیمې څخه د ساتنې دنده مخته یوسي.
ګورئ، دا خو نظام دی، سیستم دی. یو به په دې سره ووایو چې ولې دغه حالت تر دې کچې رسیږي، دغه په خپله د دې معنی لري چې دښمن څومره کمزوری دی او څه ډول حالاتو ته همدغه چې یو تصویر وړاندې کړی شي. بس زه تاسو ته همدا خبره کوم، آیا که دښمن کې ځواک وای، دښمن زور درلودلی، هغوی زموږ د افغان ملي او دفاعي ځواکونو تر تاثیر لاندې نه وای، څنګه کېدلی شي چې دوی یو ځای ته راځي، دوی تبلیغات هم کوي، دوی دندورې هم کوي، او سبا چې کله رسنیو کې معلومات راوځي په سلګونو له دې نه ډېر ورته مرګجوب لاوښتي وي، او په هغه سیمه کې د دوی ترک هم نه وي، هېڅ شی نه وي. دا په ټوله کې زه دا وایم چې دا هم د افغان حکومت او هم د ولس لپاره د امتحان او درېدو وخت دی، او همدغه ده چې موږ نړیوالو ته ښودلی شو، موږ دښمن ته ښیو، عملاً یې ورته ښیو چې تاسو د دې ځواک نه لرئ چې نور دغې خاورې ته په هغه سترګه وګورئ کوم چې تاسو وایئ چې دا خلک کمزوري دي او موږ یې تسخیر کولی شو.
د هغو خلکو دپاره چې د جګړې له کبله بې ځایه کېدونکي دي یا بې ځایه کېږي، څه تدابیر شته؟
لومړی خو دا باید ووایم چې جګړه خو خپل تاثیرات لري، خپل تاثیر لري. دغه تاثیر له دغه ځای نه پیل دی چې کله د یو مرمۍ ډز اورېدل کېږي، دا د انسان په اروا باندې خپل تاثیر لري. دا سره منو، خو دا همدا دی او دا ډاډ سل فیصده دی. هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په بغلان کې دي، په رسمي توګه دغه کار کوي، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دا ورسره له مزار شریف څخه د کمانډو را رسیدل، او ورسره د هیواد د پلازمینې څخه د سفریا کې تیر را رسیدل. دا په دې معنی ده چې پوره هماهنګي موجوده ده او پوره تصمیم موجود دی، پوره ډاډ موجود دی. انشاءالله په نږدې څو ساعتونو او څو لږ وخت کې به تاسو دغه ډاډ په عملي توګه هم ولس باندې پوره تاسو.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، ډیره زیاته مننه.
ابئی دادا خبری مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی وینا رے دچی اوف کی اوف کی میں بہی مرگ ملی دا لیدا جانا مینا دہال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈک ڈک زڑگے بطور تو لہتوڑما ارمان بہلا ہلا زما در چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی دا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلی وی کنا پکٹ دا جنازی چڑی دلی وی کنا دا
قبر په خزو مې وړي دلې کنا جنازہ ستا سکھ سکی تیرے دا داؤ